بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړېته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهار شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د جمادی الثانی له 13 او د 2022 میلادي کال د فروری له 2 نیټه سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ګډې سرحدي کمیټې د جوړولو لپاره د پاکستان او د طالبانو د حکومت د موافقې په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې پروګرام یعنې بې نقابه امریکا اورې، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د 57 د لسیزې په مناسبت د ځانګړې لړۍ دویم پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په چارو کې د ایران او قطر ځانګړو استازو د دغه هیواد په حکله سلا مشورې وکړې. یونیسف یو ځل بیا د افغان ماشومانو د حالت په حکله خبرداری ورکړ. د طالبانو حکومت یوه بله ښځه د رئیس په توګه وګمارله. پاکستان کې د سکرو ډبرو تر ټولو ستر معدن موندل شوی، او د نړیوال کپ په کوالیفاینګ سیالیو کې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې د بریاو لړۍ لا هم روانه ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت او د قطر ځانګړو استازو په دوحه کې ملاقات کړی دی. حسن کاظمی قومی پرون په دوحه کې د مطلق بن ماجد القحطانی سره وکتل او د افغانستان په اړه د ملګرتیا په لړ کې ورسره د نظر تبادله وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت همیشه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او د امنیت او ثبات په ټینګېدو باندې تاکید کړی دی. همداشان د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سعید خطیب زاده هم ویلي چې ایران د افغانستان د خلکو په فکر کې دی او ورته ژمن دی، او په عین حال کې د افغانستان له راتلونکي سره د مرستې لپاره خپل پوره پوره کوشش کوي. د پاکستان یو پوهاند د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه څلور لسیزې وروسته دغه ولسي پاڅون د اسلامي نړۍ د بنیادونو د پیاوړتیا زمینه جوړونکی وباله. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او د ځوانانو د غورځنګ مشر محمد عبدالله ګل پرون د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د درې سلوېختمې کلیزې په درشل کې دغه انقلاب د اسلامي نړۍ پیاوړونکی وباله. هغه وویل چې په ایران کې انقلاب اسلامي نړۍ لا پیاوړې کړه. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب راهیسې د اسلام دښمنان د هغه د څیرې د خرابولو لپاره منفي تبلیغات او پروپیګانډي کوي، خو ندی توانیدلی چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف خپل پلانونه عملی کړي او اسلامي انقلاب خپل ترقی او لوړاوي ته دوام ورکوي. محمد عبدالله ګل زیاته کړه، د امام خمینی رحمت الله علیه په مشرۍ اسلامي انقلاب تر یو لس پورې محدود نه و، بلکې
د ټول اسلامي نړۍ لپاره وو، او نن سبا د اسلامي انقلاب په پیغام باندې د هغه په خبرې او حقیقي روح سره پوهیدل ضروری دي. یونیسف یو ځل بیا د افغان ماشومانو د حالت په هکله خبرداری ورکړې ده. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ بسپنې د افغانستان د ماشومانو او کورنیو د حالت په هکله یو ځل بیا خبرداری ورکړې او ټینګار لري چې د بیړنیو مرستو پرته به په دې ژمي کې ډیر ماشومان مړه شي. د یونیسف په شمول نړیوالو انسان دوستانه سازمانونو د افغانستان د خلکو د وضعیت په اړه په کراتو خبرداری ورکړې دي، خو بندیزونه لا هم روان دي او امریکایان تر اوسه دغه هیواد د لس میلیارد ډالري شتمنۍ آزادولو ته خاړه نه ږدي. په جرمني کې د یونیسف د برخې مشر کریسټین شنایډر چې افغانستان ته په سفر تللی دی، انساني مرستو ته د دیارلس میلیونه افغان ماشومانو په سخت ضرورت باندې په ټینګار سره د ماشومانو او کورنیو د انځورونو لیدل ډیر خواشینوونکي وبلل. هغه په دې سخت ساړه کې د خلکو ستونزو ته اشاره وکړه او ویل زیاتره ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د ماشومانو کلینیکونه په بې شمېره ناروغانو سره بې له تزریقي تغذیې په او طبي مرستو د ژمي په دې موسم کې خپل کار جاری نشي ساتلی. د ویلو ده چې د افغانستان په هکله د یونیسف رپورټونه او خبرداری تقریبا هر ورځ خپریږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وړاندیز ډاکټر آرین د کابل د شهر آرا تدریسي روغتون د رئیس په توګه وټاکل شو. تان خبری سایټ لیکلی چې وړم ورځ هم د طالبانو حکومت د په اول ځل یو خزا مقرره کړې وه. د طالبانو د حکومت د وایندوی ذبیح الله مجاهد په وینا آغلی ملالی رحیم د ملالی زیږنتون د رئیس په توګه ګمارل شوې وه. طالبانو په افغانستان او نړۍ کې په دې خاطر تر فشار لاندې دي چې ښځو ته هیڅ راز حقونه نه ورکوي. وروسته ګمارنې هیله غوړوي چې طالبان نور اصلاحات هم وکړي، ښځو ته لا ډېرې مواقع ورکړي، او په دې توګه په نړۍ او افغانستان کې خپل مشروعیت ته لاره هواره کړي. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د سکرو د یو ستر معدن د موندل کېدو خبر ورکړی چې د نړۍ هیوادونه د موسمي بدلونونو د کانفرنس د پریکړو له مخې د فوسیلي سونګو د استعمال کمولو ته اړ شوي دي. د ځمکې د تودوخې او د ژواک چاپیریال د تاواني بدلونونو د کمولو لپاره د هلو ځلو په دوام کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه کاله مخکې د موسمیاتي بدلونونو د کاري ډلې په غونډه کې په ټول پاکستان کې تر 2013 کال پورې د 30% گاډو الکتریکی یا برېښنایی کولو ته د خپل حکومت د هوټ خبر ورکړی وو. ایرنا خبری اجانس لیکلی چې پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د چینیانو په مرسته په سویلي صوبې سند کې د سکرو د ډبرو تر ټولو ستر معدن معلوم کړی دی. اور استه خبر دا چې په قطر کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال کپ د کوالیفایینګ سیالیو په دوام کې د ایران ملي لوبډلې بیګاله متحده عرب اماراتو هم خپل لوبه وګټله. د فوټبال د راتلونکو نړیوال کپ سیالیو ته د رسیدو لپاره د وار مخ کې یا کوالیفایینګ مرحله په سیالیو کې تیر ماخام د ایران او اماراتو د ملي ټیمونو ترمنځ سیالي وشوا. د غلوبه د تهران په آزادۍ لوبغالي کې وشوه چې د ایران د تکړه لوبغاړي مهدی تارمی په یوازنی ګول سره بریا د ایران په نوم شوه. د ایران ملي لوبډله په دې بریا او په 22 پوینټونو سره د خپلې ډلې په سر کې ده، او تر اوسه هیڅ کومه لوبه نه ده بایللې. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ګډې سرحدي کمیټې د جوړولو لپاره د پاکستان او طالبانو د حکومت موافقه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت د سرحدي مسایلو د حل لپاره د ګډې کمیټې د جوړولو په سر موافقې ته ورسېدل. په ډیورنډ سرحدي کرخه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ له وروستیو سرحدي اختلافاتو او تاوتریخوالي وروسته کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په سفر کې دواړه لوري د ګډې سرحدي کمیټې د جوړولو په سر موافقې ته رسیدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په بیانیه کې ویل شوی چې معید یوسف په خپل دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د مشر لمرستیال عبدالسلام حنفي او د خارجه چارو له وزیر امیر خان متکی سره کتنې او د دوه اړخیز اړیکو په حق له خبرې وکړې. د افغانستان په اوسنی کړکیچ باندې د غلبې په هدف سره د دوه اړخیز اقتصادي تعاملاتو په پیاوړتیا باندې د ټینګار پترس کې د افغانستان په وروستیو بدلونونو باندې غور کول هغه ډېرې مهمې موضوعګانې دي چې په دغو کتنو کې ورباندې غور شوی دی. د ګډې سرحدي کمیټې د جوړولو لپاره د پاکستان او طالبانو د حکومت موافقه چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په سفر کې ترسره شوه د خبرو اترو او د مفاهمې له لارې د تاوتریخوالي د حل کولو لپاره د دوه اړخیزه کړچار په چوکاټ کې ده. په تیرو میاشتو کې د پاکستان د پوځ لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ ګډه کرخه کې د اغزن تار لګول د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شوی دی. د افغانستان سره په ګډ پوله کې د پاکستان لخوا د اغزن تار لګول د طالبانو په حکومت پورې اړوند نه دی او د اسلام آباد چارواکو کابو شپږ کاله مخکې په دې زمینه کې د بودیجې په بیلولو سره عملاً د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې زیاتې کړې دي. په هندوستان باندې د برېټانیا د استعمار په وخت کې د هندوستان د کورنیو چارو وزیر په 1993 میلادي کال کې په کابل کې پښتون سره د افغانستان د هغه وخت له واکمن امیر عبدالرحمن خان سره یو تړون لاسلیک چې پر اساس یې د افغانستان او پاکستان سرحدي کرخه چې په ډیورنډ کرخه مشهوره ده وټاکل شوه. د پاکستان حکومت ډیورنډ سرحدي کرخه له افغانستان سره د خپل سرحد په توګه په رسمیت پیژني خو د افغانستان خلک د سرحدي کرخه نه مني او د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخه کې د هر ډول دیوال جوړول غیر قانوني ګڼي. د ګډې سرحدي کمیټې د جوړولو لپاره د طالبانو له حکومت سره د پاکستان موافقه د دې خودنه کوي چې اسلام آباد د بیلابیلو ملاحظاتو په وجه چمتو نه دی چې په سرحد کې د اغزن تار د لګولو دوام له طالبانو ډلې سره د شخړې د دوام او د ژورتیا سبب شي. په همدې اساس کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر کې د طالبانو د حکومت سره موافقه شوې ده چې سرحدي اختلافات له سیاسي شور ماشور او جنجال پرته حل شي. د برصغیر هند د چارواکو کارپیژند پیر محمد ملا زهی وای د ډیورنډ سرحدي کرخې د رامنځته کولو مسلې ته په پام سره د پاکستان او طالبانو اړیکې کړکې چنې دي که څه هم پاکستان هیله مند دی چې له دغې مسلې وروسته له طالبانو سره د نورو مسایلو په هکله کار وکړي. البته طالبان هم ګروه مند دي چې له پاکستان سره د افغانستان سرحدي تاوتریخوالي په داسې فضا کې تعقیب شي چې د طالبانو له حکومت څخه د اسلام آباد اقتصادي ملګرتیا او سیاسي ملاتړونو ته کوم تاوان ونه رسیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو هیله ده چې تر دې د مموخ پرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي. له ورځنی معمول سره سم اوس د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
تاریخ پانا ډیر عزت من اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې د 13 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د فروری له 2 نیټې سره برابر ده. یو سل 15 کال مخکې د 1901 میلادي کال د فروری په 2 نیټه وتلې او مشهور روسي کیمیا پو دیمیرچی ایوانوویچ مندلیوف په درې او یا کلنۍ کې د روسیې په پلازمینې سان پیټرزبورګ کې مړ شو. هغه په 1940 میلادي کال کې وزیږید او خپل تحصیلات د پیټرزبورګ په انسټیټیوټ د کیمیا په څانګه کې په بریالیتوب سره پای ته ورسوله او د علومو د ډاکټریت درجې ترلاسه کړه. منډلیوف وروسته بیا په پوهنتون کې تدریس پیل کړل، خو په 1990 میلادي کال کې استعفا ورکړه تر څو چې خپلو څیړنیزو مسایلو ته دوام ورکړي. د منډلیوف د څیړنو د مهمو نتایجو څخه د مځکې په کورې کې د موجودو کیمیاوي عنصرونو د جدول تنظیمول و چې د منډلیوف جدول یا د متناوبي یعنی ګام په ګام یا په وار سره په جدول مشهور دی. هغه په همدې جدول سره وکولای شو چې د ځینو عنصرونو د موجودیت په اړه چې تر هغه وخته پورې کشف شوی نه و وړاندوینه وکړي. د منډلیوف جدول همدارنګه د اوس هم د نړۍ د کیمیا پوهانو د استفادې وړ دی. یو سل شپږ ویشت کاله پخوا د 1240 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه تکړه او مبارز ایرانی عالم آیت الله میرزا جواد مجتهد تبریزی وفات شو. هغه د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز په یوې روحاني او فاضلې کورنۍ کې وزېږېد. میرزا جواد مجتهد تبریزی د دینی درسونو مقدمات له خپل پلار زده کړل او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د شیخ مرتضی انصاری او سید حسین کوکمرئی په شان د قدرمنو عالمانو له محضره یې استفاده وکړه او د اجتهاد مقام ته ورسېد. هغه تبریز ته لستنېده او وروسته تدریس او تبلیغ ته مخه کړه او د دغه ښار د جمعې د امامت په څوکۍ د خلکو له پریمانه نفوذه برخمن شو. دغه مبارز عالم په ایران کې د انګلستان او روسیې له لاسوهنو سره سخت مخالف و. اسلامي انقلاب مشر آیت الله خامنه‌ای د انګلستان په مقابل کې د هغه د درېدا یوې بېلګې ته اشاره کوي. په تنباکو د بندیز د لګولو په پیشه او د ریژې د انګریزي کمپنۍ سره په مبارزه کې او په ایران کې د انګریزانو د اقتصادي سلطې په وړاندې په درېدو سره د مبارزې د یوې چورلیز تبریز او د تبریز ستر عالم الواخات حاج میرزا جواد مجتهد تبریزی و. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د حکومت د خارجه چارو وزارت چې د ایران د پادشا رژیم اصلي ملاتړی و د تهران په پیشت زهرا هدیرې کې د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب راوخات لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له ولولناکې وینا او په ایران کې د امریکا د لاسوهونکي سیاست په وړاندې د هغه حضرت د روښانه دریځونو له تکرارېدا وروسته دغه وینا د امریکا پر ضد وبلله. صهیونیست رژیم هم ایران ته د حضرت امام خمینی په بیرته راستنېدا اندېښنه وښودله، ځکه چې ډېر ښه پوهېده چې حضرت امام خمینی او د انقلاب اسلامي خلک د دغه نیواکر او غاصب رژیم سخت مخالفان دي. د پخوانی شوروي رسمي خبري آژانس تاس هم ایران ته د اسلامي انقلاب در واخات لارښود حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د بیرته ستنېدا خبر ته په غبرګون کې وویل چې ایران ته د حضرت آیت الله خمینی بیرته ستنېدا په دغه هیواد کې د مبارزې لاره برخلیک ټاکونکې پړاو ته ور داخله کړې ده. له بلې خوا په دغه ورځ له حضرت امام خمینی سره د کتنې لپاره ډیر خلک په تهران کې په علوي مدرسې کې د هغه کور ته روان شول. هغه حضرت خلکو ته په وینا کې سلطنتي رژیم د بشري حقوقو او د عقل مخالف وباله او ټینګار یې وکړ هر ملت حق لري خپل برخلیک خپله وټاکي.
ځل بیا درته هرکلی وایو د تهران راډیو ډېرو خوږو قدرمنو اورېدونکو د رامنځته شوي وړوکي شان ځنډ لپاره بخښنه غواړو او اوس هم د بې نقابه امریکې تحلیلي پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم.
بے نقابہ امریکہ
د تهران راډیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو اوسم زفاطمی لخبل محترم امکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو چې د امریکا کورنیو بدلونونو ته د کتنې پروګرام یعنی بې نقابه امریکا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ته ولري. په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونی کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه وکړو.
رانو قدرمنو اوریدونکو د امریکې د تیرې اونۍ په ډیرو مهمو بدلونونو کې باید په هیواد کې له کنټروله وتلې وسلوال تاوتریخوالو د سونګو د بیو زیاتېدا او د روغتیا له نړیوالې ادارې سره د واشنګټن د مالی مرستو کمیدا او د روسیې امنیتي وړاندیزونو ته د ناټو او د امریکا منفي ځواب ته اشاره کولی شو. د امریکې کارپوهانو په هیواد کې د یوې کورنۍ شخړې په توګه د نه کنټرولېدونکو مرګونو وسلوالو تاوتریخوالو د زیاتېدا خبره کړې ده او اعتراف کوي چې په امریکا کې دا ډول تاوتریخوالي له کنټروله وتلې دي. هغه څېړنې چې د وسلو د قوانینو سختول د ژوند د ژغورنې د سبب په نوم د مؤسسې لخوا د امریکا د 500 ایالتونو په حق له ترسره شوې دي د دې خودنه کوي چې د هغو ایالتونو چې هلته د وسلو د ګرځولو د قوانینو په اعمالولو کې سختي کارول کیږي او په هغو ایالتونو کې چې د وسلو په ګرځولو کې سستی لیدل کیږي په وسلو سره د تاوتریخوالي له اندازې سره نیغ په نیغه تړاو لري. د امریکا د میسوري ایالت د سینټ لوئس پوهنتون د جرمونو پیژندونکي روزنفیلد وویل چې په تیر میلادي کال کې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې په ګرمو وسلو سره د خلکو وژله د کورونا وایرس د خپرېدا په وخت کې په متوسط ډول زیاته شوه. دا ډول چې دغه اندازه په 2000 میلادي کال کې کابو 13% وه او په تیر میلادي کال کې 45% ته ورسېدله. د امریکا د سپین پوستي پولیس افسر په لاس د تور پوستي خاریز جارج فلوید د وژلو په شان پیښو د رامنځته کېدا په بڼه کې په امریکا کې په ګرمو وسلو سره د جنایتونو زیاتېدل او یا د پولیسو د کړچار له کبله د ټولنیزو ناکراریو رامنځته کېدل په امریکا کې په زیاتېدونکو موردونو بدل شوي دي. د امریکا زیاتره ښارونه یعنی د دغه هیواد د 40 سترو ښارونو کابو په 3 کې 2 برخې د تیرو کلونو په نسبت په ګرمو وسلو سره د تاوتریخوالي په وجه د وژلې د بېساري ریکارډ کتونکي دي. د امریکې د بالټیمور د پولیسو پخوانی کمیشنر او د جنایي مسایلو شنان انتونی بارکسډل په دې هکله وویل چې په امریکا کې په ګرمو وسلو سره تاوتریخوالي له کنټروله وتلي دي او کلونه کلونه کېږي چې امریکا له دغه کړکېچ سره مخامخ ده او تر اوسه د دغې چارې د بندولو لپاره هیڅ کار نه دی ترسره شوی. د وسلو لرل د امریکې د کلتور یوه برخه ده او باید ووایو چې دغه حالت ورځ تر بلې نور پسې خرابیږي. په امریکا کې مرګونه ډزې په پرله پسې ډول دوام لري او په دغه هیواد کې چې د نړۍ ډیرو وسلوال ملت لري په یوې عادي ښکارندې بدل شوی دی. امریکا په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د وسلو شمیر یې د نفوسو له شمیره زیات دی. د سویټزرلینډ د سمال آرمز سروې د مؤسسې د شمیرنو پر اساس د امریکې د هرو سلو خاریزو په بدل کې کابو 120 وسلې موجودې دي. که څه هم د هغو وسلو دقیق شمیر چې د امریکا د خاریزو په لاس کې دي د نه ثبت شوو وسلو په غیر قانوني ډول د خرڅلاو په شان د عواملو په خاطر معلوم نه دی، خو د سمال آرمز د سروې د شمیرنو پر اساس اټکل کیږي چې د امریکا خلک په نړۍ کې د غیر پوځي کسانو لپاره د لاسرسي وړ له 850 میلیونه وسلو څخه 393 میلیونه وسلې په واک کې لري.
په امریکا کې یو ځل بیا د اسوانګو بیې زیاتې شوې. په دې لړ کې په نارت کارولینا ایالت کې د پیټرولو او ډیزلو په شمول د اسوانګو بیې په تیرو اوو کلونو کې تر ټولو لوړې سویې ته رسیدلې او ځینې شرکتونه ویره لري چې د بیو دغه زیاتېدل سبب کیږي چې هغوی د کار او کسب له څرخې ووزي. په تیره بیا دا چې د امریکا د ګاډو د جوړولو ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د سونګو بیې نه کمیږي بلکې ممکنه ده چې نور هم پسې لا زیاتې شي. د سی این این ټلویزیون خبریال وینسا یوکوریویچ وایي یوازې په تیر یوې میاشت کې د تیلو د هر ګیلن چې کابو څلور لیټره پکې وی بیې 15 سنټه زیاتې شوې دي. د تیلو د بیو دغه زیاتېده په هغو موټرانو چې نارت کارولینا ایالت ته ورځي او په دغه ایالت کې ژوند کوي اغېز شیندي. موږ د نوي میلادي کال د چوټیانو په وخت کې د تیلو د بیو د ثبات کتونکي وو، خو همدا اوس دغه بیې بیا زیاتې شوې دي. دغه چارې د امریکا د ترانسپورت د شرکتونو لپاره زیاتې شخړې رامنځته کړې دي. هغه شرکتونه چې هره اونۍ د هغوی 1500 ټرکونه تیل اچوي باید په دې زمینه کې زیات لګښت ورکړي. په نارت کارولینا ایالت کې د ترانسپورت د خصوصي شرکت د ایمنی چارو نایب رئیس شان براون ویل ډیزل زموږ د شرکت یو تر ټولو ستر لګښت ګڼل کیږي. د سوانګو د بیې هر ډول زیاتېدل د دغه شرکت ګټه تر اغېز لاندې ورولي. دې ته په پام سره چې په تیر میلادي کال کې د ډیزلو د هر ګیلن بیه څه د پاسه $1 وه، په هر ځل سوانګو اخیستلو سره د هر ټرک د ډکولو لګښت $1.6 کیږي. دا چاره د تیر میلادي کال په نسبت هر ځل د سوانګو د ترلاسه کولو لپاره د $200 د ورکولو ښودنه کوي. د سوانګو د بیې زیاتېدل په امریکا کې په تیرو 40 کلونو کې د انفلانسیون د بې مخین زیاتېده په لړ کې دي. د یوې نوې نظر سنجۍ پر اساس د امریکا څخه د پاسه 80% خلکو خپل تر ټولو ستر اندېښنه په هیواد کې انفلاسیون د جرمونو او جنایتونو زیاتېدل بللې ده. سیاسي کارپیژند ټام باون په امریکا کې د زیاتېدونکې انفلاسیون په اکله وایي دا سمه ده چې ولسمشر جو بایډن دغو مسایلو ته اشاره کوي، خو انفلاسیون ته د لمن وهلو او د بیو د لا زیاتېده د مخنیوي لپاره هیڅ ضربتي ډله نه ده جوړه شوې. تر ټولو مهمه موضوع چې همدا اوس د امریکا د خلکو اصلي مشکل ده، د ولسمشر جو بایډن له نظره سمدستي چاره نه بلل کیږي او د هغه لپاره لومړیتوب نه ګڼل کیږي.
مرنه او احصائیه وای چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدا له وخت راهیسې له نړیوالو مؤسسو او ارګانونو د ملاتړ او له لیبرالي شعارونو سره سره د روغتیا له نړیوالې ادارې یعنی WHO څخه د امریکې د حکومت مالی مرستې 25% کمې شوې دي. د روغتیا له نړیوالې مؤسسې د امریکې د مالی مرستو او څاره کمېدل د هغو فیصلو په دلیل دی چې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې شوي او اوس هم دوام لري. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې د شمیرنو پر اساس په 2000 او 2021 میلادي کلونو کې د کورونا وایرس د خپرېدا په اوج کې د امریکې له حکومت څخه کابو $200 میلیون کمې مرستې ترلاسه کړې دي. د روغتیا د نړیوالې مؤسسې د شمیرنو دفتر وایي چې په 2013 میلادي کال کې د دغې ادارې لپاره د امریکا بودیجه کابو $893 میلیون وه. دا په داسې حال کې دي چې په تیر میلادي کال کې دغه ادارې ته یوازې $642 میلیون بیل شوي دي. په دغه کار سره امریکا نوره د روغتیا د نړیوالې ادارې اصلي ملاتړې نه ګڼل کیږي او جرمني د څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو په مالی ملاتړ کولو سره د روغتیا د نړیوالې ادارې په تر ټولو ستر مالی ملاتړې بدله شوې ده. د امریکې او د روغتیا د نړیوالې ادارې ترمنځ د ژبنیو شخړو او د سختو اختلافاتو له رامنځته کېدو او له چین څخه د روغتیا د نړیوالې مؤسسې د ملاتړ د ادعا له مطرح کولو وروسته د امریکې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 میلادي کال په اپریل میاشت کې له دغې نړیوالې ادارې سره د مالی مرستو د غوڅولو حکم ورکړ. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د خپرېدا په وخت کې د تحقیقاتو له مخې د څارنې د سپارښتنو د صادرولو د مبارزې او د پیژندلو په زمینه کې د خپلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره ډیره دغه بودیجې ته ضرورت درلود. امریکا له دې مخکې د روغتیا د نړیوالې ادارې تر ټولو ستر مالی ملاتړې هیواد و، خو د ټرمپ حکومت له دغې نړیوالې ادارې سره د خپلو مرستو له غوڅولو وروسته ادعا وکړه چې دغه مرستې به د روغتیا او سلامتیا په برخه کې نورو فعالو نړیوالو مؤسسو ته ورکړي. دغه چارې د ټرمپ په حکومت باندې بې مخینې داخلي او خارجي نیوکې په ځان پسې درلودلې. د ډونالډ ټرمپ حکومت بالاخره امریکا په رسمي ډول د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې د روغتیا نړیوالې ادارې څخه وویستله. د امریکا د ډیموکرات ګوند سینیټر باب مینینډز له روغتیا نړیوالې ادارې د امریکې په وتلو باندې په نیوکې سره وویل دغه اقدام د امریکې د خلکو د ژوند یا د ګټو د ساتلو سبب نه ګرځي، بلکې امریکایان ناروغه او یوازې کوي. که څه هم د ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په لومبنیو کې امریکا یو ځل بیا د تیر میلادي کال په جنوري میاشت کې د روغتیا نړیوالې مؤسسې ته ورستنه شوه، خو له دې سره سره اوس هم پخوانی شمیر ته د مرستو د اندازې د ورستنولو په زمینه کې زنډ کوي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په تیر چهارشنبه ورځ وویل واشنگتن د امنیتي تضمین د وړاندې کولو په هکله د روسیې وړاندیزونو ته لیکلی ځواب ورکړی دی. بلینکن اوکراین ته د پوځي مرستو او د وسلو د استولو په دوام باندې ټینګار سره وویل په دغه سند کې په دغه مسلې ټینګار شوی چې ناټو او امریکا ویلي د خلاصو ورونو د سیاست اصل ته به ژمن پاتې شي او له هغه د څنګ ته کېدا امکان نشته. موږ په دغه کوو چې اساسي اصول شته چې د هغوی دفاع به وکړو او هغه به وساتو او د اوکراین د واکمنۍ او د بشپړتیا حق او د خپل امنیتي اتحاد او د سریزو د انتخاب لپاره د هر یو هیواد هم حق هم پکې شامل شي.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د بینقاب امریکا تر عنوان لاندې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو خبری پیښو او حالاتو د څېړنې پروګرام اورېدو، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. راځو د سباوون د لسیزې په مناسبت د ځانګړې لړۍ دویم پروګرام ته.
د سباوون
لسیزه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بلا شك موږ خپل پیغمبران په دلیلونو او معجزاتو سره ولیږل او ورباندې مو کتاب او میزان نازل کړ چې خلق د انصاف د قائمولو لپاره راپاڅیږي. گرانو و عزتمنو دوستانو، لمینی او خلوص نه د ډکو سلامونو په وړاندې کولو سره د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د 43مې کلیزې په مناسبت د سباوون لسیزه نومې لړۍ له دوهم پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. دوستانو په دې پروګرام کې غواړو چې په سیمه کې د اسلامي غورځنګونو د بنانیونه کې د ایران د اسلامي انقلاب د رول په اړه له تاسو سره وژغیږو. نو هیله ده چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
شلمه پیړۍ د تاریخ د گواهی مطابق په نړۍ کې د ځینو هیوادونو او حکومتونو لخوا له جنگ جوړولو، اقتدار غوښتلو او برتری لټولو سره یو عمله پیړۍ وه. یوازې د دغې له ماجراو ډکې پیړۍ له عمر دیار لس کاله تیر شوي وو چې نړیوالو لومړنی نړیوال جنگ تجربه کړ. زیاتره هیوادونه خواسته یا ناخواسته په دغه جنگ کې ښکیل شول. د اسلامي نړۍ لپاره د دغه جنگ نتیجه د عثماني امپراتورۍ او د اسلامي ټاټوبو د استعمارېدو پیل وو. د عثماني امپراتورۍ او مختلفې برخې چې تر اوسه د خپلو پادشاهانو د استبداد کړاوونه تیرول، دا ځل له یو نوي ظلم سره مخامخ شول او د وړو وړو هیوادونو په قالب کې له یو بله جدا شول. د برتانیې او فرانسې په شمول د جنگ د کامیابیو لورو ترمنځ وویشل شول. برطانی او فرانسې چې د یو واحد اسلامي حکومت له بیا جوړېدو یې ویره لرله، په ظاهره دغه واړه واړه هیوادونو ته سیاسي خپلواکي ورکړه، خو په حقیقت کې یې په هغوی داسې کسان وګمارل چې د دغو قوتونو سیاستونه او ګټې تعقیب کړي. هغوی له اقتصادي او کلتوري نظره هم هغه شان په دغو وړو وړو هیوادونو باندې خپل تیری او تسلط ته دوام ورکړ. په دې منظومان کې مصر په سیمه کې د یو مهم ستراتیژیک موقعیت لرونکي هیواد په توګه د برتانیې تر استعمار لاندې راغی. په همدغو کلونو کې وه چې برطانوي حکومت د بلفور اعلانیې په صادرولو سره فلسطین ته د یهودیانو د تیری زمینه برابره کړه. ایران سره له دې چې د دغه نړیوال جنگ په شروع کولو او پراخولو کې رول نه لاره، د خپل جغرافیایي موقعیت په وجه او البته د خپلو بادشاهانو د نااهلۍ له امله د روسیې او برطانیې د پوځیانو د تګ راتګ ځای شو. تر دې چې د جنگ په ختمېدو په وخت تقریبا ټول ایران د برطانیې په ولکه کې وو. شل کاله پس نړۍ د دویم نړیوال جنگ کتونکې وه. یو داسې جنگ چې شپږ کاله اوږد شو او نتیجه یې په نړۍ کې د دوو لویو قدرتونو په توګه د امریکې او شوروي د قدرت پیدا کول وو، او بیا هم د مسلمانو هیوادونو په برخه قحطي، بیماری، لوټمار او استعمار وو.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي هیوادونو په حدودو کې د پردیو پښتون او د دغو ملکونو د کلتوري تسخیر لپاره د هغوی په هلو ځلو سره په دغو هیوادونو کې یو شمیر ډلې ټپلې راڅرګندې شوې چې کوشش یې کاوه د مارکسیزم، سوسیالیزم او لیبرالیزم او نورو ماده پالو او ایزمونو سره په تعلق پیدا کولو سره د خپلو خلکو لپاره د نجات یوه لاره پیدا کړي. له دغو څخه ځینو ډلو په کلي توګه خپل اسلامي تشخص هیر کړ او د چارې لارې د لویدیځ او لویدیځي کلتور غېږې ته په پناه وړلو کې وبلله، خو ځینو نورو کوشش وکړ چې د اسلام او ازمونو ترمنځ د قبول وړ یوه ګډوله رامنځته کړي. خو د شیعه او سنی عالمانو ترمنځ داسې کسان موجود وو چې سوچه اسلامي تعلیماتو ته د ستنېدو په فکر کې وو. په اسلامي هیوادونو کې له مختلفو طبقو څخه زیات مسلحان راڅرګند شول چې له هغوی څخه تر ټولو مهم سید جمال الدین بللی شو، هغه چې د ایران او عراق په علمي حوزو کې درس ویلی و، خپل ټول عمر اسلامي ټاټوبو ته په سفرونو کې تیر کړ. سید جمال الدین تل کوشش کاوه چې مسلمانان د هغوی لپاره د لویدیز د کلتوري، اقتصادي او سیاسي تسلط له خطراتو څخه خبر کړي. هغه په افغانستان کې د یوې ورځپاڼې او مجلې په خپلولو او د دینی تاریخي کتابونو په تألیفولو لاس پورې کړ. په هند کې له ماده پرستۍ یا ماتریالیزم او وهابي عقایدو سره مبارزه وکړه او بالاخره په مصر کې د یو ګوند په جوړولو کې کامیاب شو چې په یو لنډ مده کې د ټولو خلکو ترمنځ زیات نفوذ پیدا کړ، او همدا چاره استعمارګران په ویره کې واچول تا تر دې چې هغه له مصر څخه وویسته او د هغه په ګوندې بندیز ولګاوه. هغه د مصر ادبیات له اشرافي ادبیاتو څخه چې د بادشاهانو مدح او ثنا په خدمت کې وو په ولسي ادبیاتو بدل کړل او هغه د مظلومانو له حقوقو څخه د دفاع لپاره استعمال کړل. په ایران کې د سید جمال الدین افکار په شیعه علماو په ادایت سره د مشروطې د انقلاب سبب شول. یو داسې انقلاب چې باچایي نظام که هم د لنډې مودې لپاره و په مشروطه باچایي بدل کړ. د دغه انقلاب په وجه په اړومبی ځل په ایران کې د ملي شورا جرګه جوړه شو، که څه هم دغه جرګه له دې زیاته چې ولسي وي باچایي فرمایشي وه.
په 1952 میلادي کال کې په مصر کې جمال عبدالناصر په یوې پوځي کودتا کې بادشاهي نظام څنګ ته کړ او له استعمار سره یې په مبارزه لاس پورې کړ. عبدالناصر تر مدو مدو د سیمې د عربو تر ټولو لوی او محبوب مشر ګڼل کېده، خو بالاخره په اقتصاد کې سوشالیستي ګروهنو او پان عربیزم افکارو پیاوړتیا د دې سبب شوه چې د مصري مسلمانانو پاڅون د هغه سوچه اسلام چې د سید جمال الدین نظر وړ و منحرف شي. له 1948 کاله چې په فلسطین باندې د صهیونیزم تیری شروع شو، مسلمانانو په مختلفو طریقو سره د دغه ظلم د ختم ولو کوشش کاوه، خو د عربو حکومتونو ځان بیلنه د بل مطابعت او یا هم ناتوانی او بیوسی د دې سبب ګرځیده چې هیڅ یو له دغه سپیسلی وطن د دفاع توان ونه لري. په 1948 کال کې مصر، عراق، اردن او سوریه د اسرایلو د ختمولو لپاره له یو بل سره معاهده وکړه، خو یوازې شپږ ورځې پس یې سخته ماتې وخوړله. دغه ماتې په مصر کې د جمال عبدالناصر د زوال د زمینې له برابرولو برسیره د نړۍ د زیاترو مسلمانانو هیلې په نهیلې بدلې کړې. مسلمانانو په نورو اسلامي هیوادونو کې هم همدغه شان ګډوډ حالت درلود. په دغه حال کې او دغه ورځو کې وه چې د قوم د علمیه حوزې د یو فقیه په مشرۍ د ایران د شیعه مسلمانانو د پاڅون ګنګوسې د نړیوالو غوږونو ته ورسېدې. دغه انقلابی او ظلم دښمنه عالم او فقی چې خپل ټول عمر یې اسلام او مسلمانانو توقف کړی و، روح الله الموسوی الخمینی و.
حضرت آیت الله عظما امام خمینی چې له ځوانۍ څخه د قوم او نجف اشرف په علمیه حوزو کې زده کړې کولې او اوو ویشت کلنۍ کې د اجتهاد درجه ته رسېدلی و، په دغه وخت کې په ټول معنا سره یو عارف او هر اړخیزه مبارز وو. هغه د تدریس، د دینی کتابونو د تألیف او د اسلامي نړۍ د راتلونکو عالمانو د تربیت لپاره د کوشش ترڅنګ په ایران کې له شاهنشاهي نظام او پهلوي بادشاهۍ سره په مبارزه لاس پورې کړ. یو داسې بادشاهي چې د برتانیې په ملاتړ سره شروع او د امریکا او اسرائیلو تر ملاتړ لاندې دوام پیدا کړی و. د دغه ستر دیني عالم له نظره ځان غوښتنه او ځان خوښونه او د خدای پاک لپاره د قیام پرېښودل و چې مسلمانان دغه تور حالت ته ورسول او ټول نړیوال یې ورباندې مسلط کړي وو. هغه په خپلو آثارو او لیکنو کې یو نظریه وړاندې کوي چې له ولایت فقیه څخه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د پیروي د لازم والی اړه ده، یعنی له داسې یو فقیه څخه پیروي چې عالم، میړنۍ او د خپل زمانې په حالاتو او احوالو باندې خبر وي او دا د مسلمانانو د کامیابۍ راز معرفي کوي. د نړۍ د شیعه د ستر عالم او د تقلید مرجع آیت الله عظما بروجردی له رحلتنا وروسته، آیت الله عظما خمینی رحمت الله علی د خپلو اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په وجه د ایرانیانو ترمنځ زیات محبوبیت او مقبولیت لري. د هغه ویناګانو او د پهلوي حکومت له ناروا او غیر شرعي اقداماتو سره د هغه مضبوطو چلندونو خلکو ته د روښانه راتلونکي امید ورکاوه. د عربو او اسرائیلو له شپږ ورځني جنګ وروسته امام خمیني رحمت الله علیه یو فتوا جاری کړه چې د هغې مطابق په اسلامي ټولنو کې له اسرائیلو سره د اسلامي حکومتونو د هر ډول تجارتي او سیاسي تعلق او د اسرائیلي سامانونو استعمال حرام شو. همدارنګه د هغه په یوې بلې فتوا کې فلسطینی مبارزینو ته د شیعه لخوا صدقات او زکات ورکول جایز وبلل شول، او دا لومړنی ځل و چې د شیعه او زکات د غیر شیعه لپاره جایز بلل کېده. د هغه په مشرۍ د ایران اسلامي انقلاب په 1909 میلادي یا 1450 هجري لمریز کال پوره کامیابی ته ورسید، او دغه کامیابی د نړۍ د مسلمانانو په سترګو او زړونو کې د یو روښانه نور په شان وځلېده، او له استبداد او استعمار څخه د آزادېدو لپاره د هغوی امید دوه چنده شو.
د ایران د اسلامي انقلاب په کامیابۍ سره د نړۍ په ټولو ځایونو کې شیعه او خپل دینی تشخص بیا موند او ور باندې ویاړ وکړ. زیاتره سنی ورونو هم لویدیځ ازمونه بې فایدې لیدلی وو. د سوچه اسلام له زړه څخه خلاصون او آزادۍ ته د رسیدو لپاره یوه نوې لاره وموندله. د لبنان شیعه او د ولی فقیه په توګه د امام خمینی علیه الرحمه په رسمیت پیژندلو سره په خپلو کې سره یو موټی شول، او د هغه تایید سره یې یوه داسې ډله جوړه کړه چې نن سبا د حزب الله په نامې سره یې پیژنو. یوه داسې ډله چې د اسرائیلو د غاصب رژیم لپاره یو لوی او قوت لرونکی دښمن دی. د ایران د اسلامي انقلاب په کامیابۍ سره په فلسطین کې هم زیاتره مجاهدو ډلو سرونه راپورته کړل. که څه هم سنی مذهب وو، خو له امام خمینی او د هغه له ایډیاو سره عشق یې په زړه او روح کې را پیدا شو، او د هغه او د هغه د ملګرو مبارزاتي طریقې یې د خپل کار سرمشک وګرځاوه. ایران په هغو سختو حالاتو کې چې خپله د نړۍ له ابر قدرتونو او سوپر پاور سره په جنګ لګیا وو، د فلسطین د مظلوم له ملاتړه یې لاس وانخسته. ایرانیانو له اتو کلونو بې امانه جنګ ورسته په خالی لاس د نړۍ په ابر قدرتونو غلبه پیدا کړې شوه. هغوی د عدل او انصاف غوښتنې بیرغ اوچت کړ، او هم هغه شان یې د مظلومانو ملاتړ ته دوام ورکړ. دغه ملاتړونو د نورو اسلامي هیوادونو مسلمانان هم د استعمار او استبداد په وړاندې یووالي او پیوستون ته راوبلل. د ایرانیانو د کامیابۍ په هم هغو ابتدایي کلونو کې د افغانستان سنی او شیعه مسلمانانو سره یو موټی شول، او د شوروي لوی پوسته یې ماته ورکړه.
په داسې حال کې چې له لویدیځ سره وابسته سیاسي شناندې د ایران د اسلامي انقلاب د ژر تر ژره ختمېدو خبر ورکوي، او ستر قوتونه هر ورځ د نسکورولو لپاره نوي پلانونه په میز ایږدي، خو دغه انقلاب د یوه غوره او میړني فقی په مشرۍ او د خلکو په ملاتړ او یووالي سره خپلو لوړو اهدافو ته د رسیدو لپاره مخ په وړاندې روان دی. نه یوازې خپل مخ په وړاندې روان دی، بلکې د خپلو عدل او انصاف غوښتونکو افکارو په جاري کولو، او د اجتماعي او سیاسي دین په توګه د اسلام د مبین دین په بیانولو سره یې له ظلم او استبداد څخه خلاصون ته د رسېدو لاره په واضحه توګه نورو ته ښودلې او ښي. دغه بیدارونه د دې سبب شو چې د یو ویشتمې پیړۍ په اړومبنۍ لسیزه کې د مصر، لیبیا، یمن، بحرین، تیونس او الجزایر په شمول په زیاترو مسلمانو هیوادونو کې د اسلامي پاڅونونو کتونکي شو. داسې انقلابونه چې په واضحه توګه اسلام ته د سیاسي نظامونو د ستنېدو او د واکمنانو د استبداد او د هغوی د خودسرۍ د ختمولو غوښتونکي دي. دغه عدل او انصاف غوښتنه تر اسلامي هیوادونو پورې نه محدودیږي، بلکې په لویدیځو هیوادونو کې هم، په امریکا کې وال سټریټ غورځنګ او په فرانسې کې د زیړو جاکټونو د غورځنګ په شان نمونې درلودلې دي. دغه ټول غورځنګونه د سرمایه دارانه نظام پر خلاف رامنځته شوي دي، دا داسې نظام پر خلاف چې د جوړېدو بنیاد یې د نړۍ لوی قوتونه دي. او اسلامی ایران د انقلاب له هغې ابتدا څخه به هغه ناروا او غیر عادلانه ګڼل. بېشکه همداسې ده چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په رښتیا د ایران اسلامی انقلاب د نور چاودنه وبلله. دغه اوخیار پیر او مرشد راتلونکي وخت ته په کتو او په یو خدای باندې په توکل سره زموږ لپاره د مخکې تګلاره خلاصه کړه چې پکار دی تر ورستی سلګۍ ور باندې ثابت قدمه ووسو او په ډیر غوره شکل یې د راتلونکو لپاره میراث پریږدو. موږ هیڅکله نه هیروو چې د دغه میراث بنیادی اصل د ولایت فقیه تر بیرغ لاندې د ټول اسلامي امت واحده په هیر حرکت دی. هر هغه حرکت، خوځښت او غورځنګ چې دغه اصل یې هیر کړ یا منحرف کړای شو یا ډیر ژر له ماتې سره مخامخ شو، نو د تاریخ په پاڼو کې هیر کړای شو. موږ د دغه ارزښناک اصل په ساتلو سره د خپل ډیر ځانونه او خپل عزیزان قرباني کړي دي. په دې شک نشته چې له دې وروسته هم به همداسې کوو او ټول د دغه روښانه الهي لارې پیروي ته رابولو.
محترم اوریدونکو، د سباوون د لسیزې د لړۍ دویم پروګرام واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي، د سباوون د لسیزې په ورځو کې زموږ دغه لړۍ به د سلواغې تر 22 نیټې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ تر ورځې پورې دوام لري. انشاءالله چې دغه پروګرامونه به اورې او موږ به له خپلو نظرونو خبروي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې پروګرام سره زموږ د سهارنۍ او ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. نو تر مازیګرنۍ خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. د الله پامان. Thank you.